السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي راډیو د غیخ خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لسګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 6 کیلومتره واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبري اجانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 111 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لس تنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې دغه تورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړې دي چې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه یې پارولی دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بېګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور تر منځ سیمه ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون ناوخته په یو پیغام کې وویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړه کې هم یو د غوښتنه دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو پر مخ خلاصې شي. د پاکستان حکومت د تورخم لارې د پرانیستو په تړاو د جرګې پریکړې ته اشاره نه ده کړې، خو پرون د اپریدو او کوکی خیلو یو شمېر قومي مشرانو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سره تر خبرو وروسته موافقه وکړه چې د بېګاړي چک پوسټ په برخه کې به لاره نه بندوي. بېګاړي چک پوسټ له تورخم 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګېدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویاند اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 8.5 میلیونه او 2.5 لک افغانۍ زیان اوښتی دی. د عامو خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. د اروپای ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین پرون د دې غونډې په پرانستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیک مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس اجانس د چارواکو په وینا څرګندوي چې په دې برخو کې د یو مشترک بیان خپرېدل سخت دي، ځکه چې د اروپای ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه د روسیې په برخه کې متفاوت نظر لري. او د ښځو د کرکټ د شلورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 2مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لسګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمېر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سروان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغانانو ډزې کړې وي، خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولیس سیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پېښې ته تحقیقات غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پورم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له آزادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړي چې سمدست د بېګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. د دې بنسټ په راپور کې د دوه عیني شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولی دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوي دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند آزادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت لپاره راهیسې له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته په ستنو شوو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان، امنیو قمندانان، افسران او نور سیاسون شامل دي. په همدې حال کې د تیر حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او کارکوونکي چې د دغه کمیسون په بلنه افغانستان ته ستانه شوي بیا شکایت لري چې د طالبانو له خوا ورسره کړي او شبې ژمنې نه دي عملي شوي. نور بلا به د سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوی کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کال وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یوګو مټران د شورم څخه ایستلې دي. بالاخره ما هلته دا موضوع ټول ورسره شریکه کړې ده. ما ته ویل چې بس ما زیرا لسته مټران دسته کې درته درکو، در حال چې اوس د دې څوک نسته چې بېخي ما ته جواب راکړي، او د دې تر څنګ یې ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا درسپتو. موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې د دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په حیث زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابره کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک را وبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
اوریدونکو، له دې سره د دې ساعت خبري ټولګه هم رانغاړو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دنجلی رزانای ولی په دروغ باندې یو شیطان ته دی مور لخوانه دنجلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي و دنجلی رزاده این
کجاوه او شالیلا رو او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپله حاضر شي، په دې کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپل وایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سره خپل ژوند مخکې وسم.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نن ام د موضوع چلو ملتیم وکړی. قدرمن اوتونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي،
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وي هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویل که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکي یا هو وکي او دا واورېدل شي، دا به ډېره غوره. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومې چې نقي په خپله رضا یې په خوښه یې او که نه یې بس مور یې وایي وو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي وو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کا وشوله. خدا به ډېره ښه راتلله چې مونږ هم هغه پخوا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست و بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي. یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته مونږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده و نو مونږ ورته نکاح تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ماته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم وه؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نه چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړي.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه منفوده نه یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا ایم له چا سره ونه کوي. سی کله ونجلی نو دی واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه باغه د نکاح کولو حق لري چې هغه دی وایي چې په نکاح کې د حاضر سي چې وو په دغه نکاح کې سل خپل پرته له کوم شاید نه یا هم قدر وکیل نه خپل پکې اشتراک کوم. په ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پانتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بند اوسي، چې په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې، همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولیکم سوی نه ده. ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې د چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فساد قید شوی ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلی کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د واز غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي، په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېل شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دا عام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټول سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته وایئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وو؟
بله، و هم داسې ده. همداسې ده.
هغه سي انجونو ته هغه سي میرمنو ته تاسو وای لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي.
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لوړته برخلیک سره مخامخ دي دا چې باید ته پخواي نه کړی کې دوی مایند نه کړی کې دوی خويند نه کړی خو دوی باید دې ضرورتیا ورسته لدی را پیدا کړو لدی ستونزو سره لدی ناخوالو سره لدی زور زیاتوي سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
کچیر یو خځه څوک نه لري مثلا حمایت کی آیا دا به ځان ته خپل د حل لار پیدا کړی سي؟
بل شکه هیڅ لار به سختي نه ده به قربانۍ نه ده خو مطمئنه یم که څوک غواړي بخصوص د افغانستان میرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو میرمنې چپ پاتې سي دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته که پلار ده که مور ده که مشر ورور ده دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک له څه وایي د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې داسې خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور ولري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه ګواهي لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشر ورورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي د وخت حاکم چې هر څوک وي یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي یا موږ تاسو په اوسني ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بوشو دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل ده سره خپل ژوند مخکې ویسم. دا به لا ډېره ښه راشي چې که دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په ده خاطر باندې چې دغه اجباري ونه اوسېږي. نو په ده خاطر باندې دلته دا احتمالات زموږ په ټولنه کې ډېر زیات دي چې د ښځې نه په زوره باندې ګواهي راوړي. نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې ساعت کې مور باندې پټه کیږي، همدې ساعت کې په دې باندې وحشت کیږي، همدې ساعت کې د افراطیت نه کار اخیستل کیږي چې موږ بار بار نشو تللی او زر کوه دا خبره ومنه او خلاص یې کوه، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو او د پټکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دا رضا ده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته زه هم اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په ښارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په ښځې کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده د کونډې حالات شرعن هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي البته که د مقابل جانب هم خوښې وي یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې ته به د فلان کلي ورته کینې ته به زموږ د کور ښځه یې تا باندې مونږ څپټۍ اچولی دی تا به زموږ حیا دا غیر شرعي خبرې دي دا په دین کې نشته دا په اسلام کې نشته دی دا خبره دلته ختمه شوه دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلئ یعنی بدون د اجازې نکاح غلطه ده بدون د اجازې نکاح غیر شرعي عمل دی نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې مونږ څنګه دغې نه پوښتنه وکړو یا رسول الله کیدې چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د هغې چوپتیا د هغې خاموشي دا د هغې په اجازت په معنا باندې ورکوي خو دلته دوه حالات دي یو خاموشي دا ده چې هغه خوشحاله شي یعنې مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولی او تا ول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي نو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوی په دې باندې زموږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي تاسو هم په دې باندې پوهیږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکات او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غواړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها هغه نه اجازه اغستل کیږي هغه نه رغبت اغستل کیږي چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ول کوتک سر تری ولی ولا دا خاموشه ده د خوخه ده نه دا غي سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دا غ په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دا غ په حرکات او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه وې چې رزمانه ده خوخه فلان دی وبستان دی یو به موږ تاسو ول دا خو ډېر به شرم ده دا به شرمی کوي دا خو به حیا کوي دا خو د مور پلار عزت نه ساتي دا خو ول د فامیل حیا نه ساتي دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مندي خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې پکې هیڅ رغبت نه وي د دې پکې هیڅ رضانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې وي سي ولی زمونږ د فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبیزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه نه زمونږ مېرمنې زمونږ خوندې زمونږ د غبیزت قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale razu de da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikao ki gi aw khaza de nikao zai ki azranawi de shahidano po wasila bandi de nikao taral se wi de pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpala da gata pila am da che mung de rasulullah khilaf ko te che pa kam an iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari de da khilaf amal de ko awal de gata pila che re yani waraz akhirat bani tala pa da khabari ke azab de po waraz akhirat bani to مسئولیت لري پورز اخرت باندې د الله پوړاندې به خجالتي د رسول الله پوړاندې به خجالتي د دغه خور یا دغه لور پوړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو هم دا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د رغبت نوي ایا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت د اولادو مخه پیدا کیږي کله جلی خو خوي کو خوخني ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت مونږ له هو کنه مونږ خو یعنی مونږ خو واقعت خزل د انسان په نظر خزل د یو شریک ژوند په نظر خو ندی کتلی مونږ خو خزل همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټی په شکل ولا ګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چې دي حالات چې حالات دلته من له درځي چې هم هغه سړی ژوند تباه او برباد دي هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ راځي نو به هم سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دي کینګ دي هغه هر څه به وکولای شي کو خدای نه خاصه سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر د سیو عمل شو چې هغه زموږ د ټولنه خلاف نو نتیجه چې نتیجه مرګ دي نتیجه چې د نتیجه دوه کورنۍ بدنامي ده نتیجه چې ده د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه ژوند واخیست هم د څه اولادونه ونپاتي هغه در په در خاورې په سر مونږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به مونږ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلایسي یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی اړې کنه مګر اکثریت پام دې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغل ته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلې سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په اخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی وګوره جناب ابراهيم خيل سي یو شي لته متوجه شو از موږ افغان مرمنې زموږ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بوي مخره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهنی تکلیف مواجه شوی دی عصبی تکلیف چې موږ ولا تاسو وی رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دخلت فیصله غلطه شوی ده دخلت تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده دا ستا حق دی دا ستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده دا د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنۍ لپاره مطلب دلته قرباني ورکي او بل همیشه به زنانه قرباني ورکي همیشه به خور قرباني ورکي همیشه به لور قرباني ورکي یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړي یعنی موږ همیشه د لپاره قرباني راولې ده او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې ده خپل دی دا غیر انساني عمل دی دی له موږ انساني عمل نشو ویلې نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شوې دي اکثریت مرمنې زموږ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې غلطې پرېکړې او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني د دې د وجه نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو
بله یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود راپاتې ده موږ هم دا رقم مخکې ځو که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکله دا شی راپاتې دی نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړي دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلت کې مړي واس خو د پیغمبرې پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرېږده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو
څه ویل لرئ هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانی د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغو د ناراضي سره ته ورکړي او اغو لته د اغو ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو غو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې تابانی دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کني مور او پلار او ټول مسؤلین ته ميدان نظر دي چې دغه غیر انساني عملونه مکه وي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نو مرکول دي د شهامت نو مرکول دي د عزت نو مرکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو د دیونې خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزه داسې تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخې کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالي اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي. هغې سره باید د درناوی په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې د سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند یې وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېری ځایونو کې، بل خصوص په لري پرتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نه شي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي، په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هېڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اوریدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهي
پوهیږي او د دې ترڅنګ البته په خزو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نور زده کړې چې ادامه درلودله او داسې پوهنتونونه دا پې وتړل شول. دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهیږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده چې ځکه چې غوسه هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباده مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې له خوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي آن په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپېریال باندې تاثیر کوي په خپله میرمنې باندې په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېر زیاته بد اغېزه لري ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو یې بده اغېزه لري کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري دوی نه پوهیږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي دوی اضطراب او سترس سره مخ کېږي آن په دې حال کې چې دوی خپله نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري دوی خپله د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شي باندې تشخیص کولی چې کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
بله کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي کورنۍ تاوتریخوالی وي دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجال وي په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی د میرمنې حق څه دی د ماشوم حق څه دی مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده دا د بچي حق ده دا ستا حق دی مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان
کسان لیدلی دي
د موضوع کې زه به خي ډیر زیات استاد سره موافقه یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلی دي ځینې کسان ډیر زیات بل حقوق څخه خبرې کوي د خزل درناوي څخه خبرې کوي نور کسان ته بده دي یادونه کوي اسپارښتنه بلري اما په اساس ډول موږ دوی ته وګورو دوی وجدانن دغه سره په تضاد کې دي دلته دوه لامل موجود دي اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نغوري چې د دوی خزل دوی څخه پورته وسی حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل خزل پیشرفت وګوري او یا د خپل خزل په ټولنه کې وګوري چې فعال ده فعالیت لري او کولی شي سزان لپاره وکړي یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو دویم دلیل موږ په ټولنه کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي او دغه کوم لوستې سړیان هم چې دي دوی هم دا فکر کوي چې نه د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ورنه کړل شي ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي ژوند دوی ته سخته کېږي نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو په مقابل کې او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینهو ته یو ګواښ پوسي اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي مثلا خواښې مثلا خسر مثلا لیوار مثلا درور دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي لکه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله دا موضوع څومره د درد وړ ده
بلکل دا یو واضح خبر ده ډېر مخکې وختونو څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه حتی په ټولو کورونو کې تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادی کېږي هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي نو زه فکر کوم چې نه یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي ذهنونه یې وده کړې ده فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسی بلکې د هغې د ښځې توانمندي د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي
پرزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو کچېرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قائل وي هغې ته د قدر په سترګه ګوري کومې ښېګڼې لري او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي په کورنۍ څومره اثر کوي مثلا د سړي په خور په مورې په ورورې حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قائل دی
دا واقعیا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه ما لیدلی دي هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تصبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه د یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر د کورنۍ پلار یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي دا د دې پر ماشومان باندې اغېزه لري ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي څومره ورته درناوی وشي او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي څه نزاکتونه مراعت شي
نو دا ټول یو مثبت البته پایل لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه میرمنې چې په کور کې د میړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل کور هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بېرته هغوی ته څه ورکول کېږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دوی وکړي دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په ارامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی زده کړې درلودلې دي دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسان ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې میرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل میرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت ته کې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه نه لري چې دغه ماشومان هم خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټول یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که میرمن وي ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی میرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به یې ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به یې هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او موږ سره ملماوه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې اس علم مال عامل کوي.